آمریکا غږ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واوري.
په تورخم کې د افغانستان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ جګړه پای ته رسیدلې ده. د برتانی د دفاع وزیر وایي که دغه هیواد اروپایي اتحاد نه بیل شي، د غربي هیوادونو امنیت به کمزورې شي. او پاکستان په واشنگتن کې طرفدار ډلې پیدا کوي چې د امریکا سره اړیکې خې کی.
پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی وایي خارجي قواوې باید په دې شرط افغانستان کې پاتې شي چې د سولې د ټینګېدو سبب شي. د ښاغلي کرزی مرکه لږ وروسته اوري. یو نوی سروې وایي چې په امنیتي ادارو کې ښځې کارکوونکې لا هم ستونزې لري. خو د دې او نورو مطالبو د تفصیل له مخکې عاشق الله رحیم زوی د دې ساعت خبرونه وایي.
السلام علیکم. په تورخم کې د افغانستان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ تیر ماښام جګړه پای ته رسیدلې ده، خو هر شیبه د امکان شته چې دغه جګړه به بیا پیل شي. د تیر ماښام په جګړه کې یو افغان سرحدي پولیس وژل شوی او 12 نور زخمیان شوي دي. په تورخم کې د وژل شوي افغان سرتیری په جنازې کې زرګونه خلکو برخه اخیستې وه او د هغه د دښمن پر ضد د مرګ اشارونه ورکول. د سرحدي پولیسو سرتیری ضیاء الرحمن تیره شپه په تورخم خرګوټي کې د پاکستاني ځواکونو پر ګولۍ لګیدلی وه. په همدې حال کې د افغانستان د جمهوری ریاست یو ویان د واخان مینپال وایي هڅه کیږي چې د تورخم موضوع د ډیپلوماتیکو لارو حل کړي.
د افغانستان د خلکو او خاورې څخه دفاع د افغانستان د حکومت مسولیت دی. ولې د دې ترڅنګ چې د افغانستان د خاورې او خلکو څخه دفاع کوي، د افغانستان حکومت له ډیپلوماټیکو مراجعو څخه غواړي دغه ستونزه حل کړي، ځکه نړیوال عرف ایجابوي چې د هیوادونو ترمنځ ستونزې باید له ډیپلوماټیکو مراجعو څخه حل شي.
بهرنی ځواکونه د هلمند په جګړو کې خپل حضور پراخوي. په هلمند کې د تازه امنیتي وروسته د قاتې ماموریت عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د ولایت تلالی دی. امنیتي چارواکو امریکا غږ ته ویلي دي چې په هلمند کې به د نظامی عملیاتو پر مهال ائتلافي ځواکونه افغان ځواکونو ته د ملاتړ د برابرولو لپاره خپل شتون زیات کړي. د قاتې ماموریت ځواکونو تر اوسه یوازې افغان امنیتي ځواکونو سره په د شپې لخوا په عملیاتو کې د اړتیا پر وخت مرسته کوله. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د هلمند وروستي امنیتي حالت په اړه افغان ځای چارواکو سره په لیدنه کې ویلي دي چې د قاتې ماموریت ځواکونه د افغانستان سرتیرو سره د ثبات او امنیت په ټینګښت کې اوږه پر اوږه همکاري کوي. د روزګان په چرچینو ولسوالۍ کې جګړو بیا زور اخیستی دی. د روزګان ولایت د چرچینو ولسوالۍ کې نښتو زور اخیستی دی. راپورونه وایي چې دغه ولسوالۍ د پولیسو قمنداني د دولت وسلوالو مخالفینو نیولې ده. د روزګان د ولایتي شورا رئیس عبدالکریم خادمزی وایي چې تیره شپه د چرچینو ولسوالۍ په مرکز تر درنې جګړې وروسته امنیتي ځواکونه د افغان پوځ یوې قرارګاه ته په شا شوي دي او امنیه قمنداني د طالبانو لاسته ورغلې ده. خو د روزګان د والي ویان دوست محمد نایاب بیا امریکا غږ ته وویل چې په شهیدی اساس کې سخت جګړه روانه ده، خو لا هم د دې ولسوالۍ دغه ولسوالۍ سقوط نه ده کړی. پاکستان په واشنگتن کې طرفدار ډلې پیدا کوي چې د امریکا سره اړیکې خېږي. د پاکستان او امریکا اړیکې د تیرو اتو کلونو په دې خوا چندانې خوندور نه وي. پاکستان پلان لري چې په واشنگتن کې داسې ډلې پیدا کړي چې د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کېدو لپاره کار وکړي او په امریکا کې د پاکستان په حق له ښه ذهنیت را پیدا کړي. د بلوچستان په حالت کې د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر منصور د وژل کېدو له وجې د پاکستان او امریکا اړیکې لا پسې خرابې شولې. پاکستان ویلي دی چې د بی پلوټ الوتکې د برید د هغوی په خاورې تیری دی. د امریکا کانګرس همدارنګه د هغه موافقه مخاوني ولا چې پاکستان کولای شو د امریکا نه اته F-14 جنگي الوتکې واخلي. د دغه الوتکو مجموعي قیمت 609 میلیونه امریکایي ډالر کېده او کانګرس دې ته اجازه ورنکړه چې د امریکا د حکومت په پیسو دی واخیستل شي. د کار هم د دواړو هیوادونو په اړیکو ناوړه اغیزې وکړلې. د پاکستان د حکومت یو وجه کړي چارواکي د نوم نه خوله په شرط د رويټرز خبري ایجنسی ولې دي چې پاکستان په خو هم په واشنگتن کې طرفداران درلودل او غواړي چې دا پروګرام د سره پیل شي. د ترکیې لپاره د اروپایي اتحاد استازي خپل دنده پریښوده. د ترکیې لپاره د اروپایي اتحاد سفیر هانس یورک هابر چې د جرمني ډیپلوماټي پروسه کال د اکتوبر په میاشت کې خپل دنده پیل کړله او د خپل استعفا دلیل هم نه دی ویلی. دا پریکړه په داسې وخت کې کیږي چې د اروپایي اتحاد او ترکیې اړیکې هم خړې پړې دي. ترکیې د هغې موافقې لپاره خپل شرایط نه دی پوره کړي چې له مخې به یې د هغې هیواد اتباع کولی شول د ویزې اخیستو پرته اروپایي هیوادونو ته سفر وکړي، او په بدل کې به یې ترکیې د اروپایي اتحاد سره د مهاجرینو په مخنیوي کې مرسته کوله. اروپایي اتحاد د ترکیې نه غوښتي وه چې خپل د تروریزم ضد قانون کې د یو څه نرمښت راولي او واضح دي کړي، ځکه چې د دې قانون له مخې ترکیې ژورنالستان او د پوهنتون استادان هم نیول. خو د ترکیې نوي صدر اعظم بن علي یلدرم ویلي دي چې د قوانین به په هیڅ شرط بدل نشي. د فرانسې پولیسو هغه نهویشت روسان چې د فوټبال د سیالیو پر وخت د انګلستان د لوبډلې د مینوالو سره جګړه کړې وه بیرته مسکو ته لیږلی دي. دغه پیښه د همدې تیرې شنبې په ورځ د اروپا د فوټبال د نړیوالو سیالیو پر وخت شوې وه چې لږ تر لږه 15 کسان پکې ژوبل شوي وه. کرملین دا پیښه غندلې ده او د خپل اتباعو نه غوښتي دي چې د سیالیو پر وخت کې دې بې ځایه نه پارېږي. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د امریکا د فلوریدا ایالت د اورلانډو په خار کې د همجنسبازانو په کلب د بریټ په خاطر د متحده ایالاتو سره خپل خواخوږي خوده لري. د کرملین وایان دیمیتری پیسکوف نن د سشنبه پر ورځ ویلي دي چې پوتین د یک شنبه د ورځې د بریټ په خاطر د امریکا جمهور رئیس برک اوباما ته خپل غمشریکی په یو لیک کې څرګند کړی ده. په روسیه کې ځینو کسانو د همجنسبازانو په حق له بدې تبصرې کړې وي، خو ښاغلی پیسکو خبریالانو ته وویل چې دغه ډول نظریې د هغوی لپاره د منلو وړ نه دي. په همدې حال کې سپینه ماڼۍ وایي چې د امریکا جمهور رئیس براک اوباما به د پنجشنبې په ورځ د اورلانډو ښار ته لاړ شي او هلته به د خلکو سره خپله خواخوږي څرګنده کړي. تفصیل د متیو لابد ناوري.
د امریکا ولسمشر براک اوباما د یک شنبې په ورځ دغه پیښې نه یو څو ساعته پس ولس ته خپله وینا کې وویل چې
زمونږ جوړونه د دې پیښې په شدت لړزیدلې دي. مونږ د پیښې زخمیانو ته لاس په دعا یو. دا په امریکایانو یوه سخته حمله ده. دا حمله په اورلانډو کې شوې ده، خو درد ټول امریکایي ولس ته رسیږي او ټول امریکا ورسره په دې غم کې شریک ده.
په اورلانډو کې مامورین وایي چې دوی لګیا دي چې دا هم معلوموي چې آیا عمر متین دا دومره غټ کار په یوازې سر کړی که بهر نه ورسره کومک شوی دی. متی الله عابد، امریکا غږ آشنا راډیو.
په همدې حال کې د کالیفورنیا په ایالت کې د بیلابیلو مذهبونو یوې ډلې په یوه اسلامي مرکز کې شمې بلې کړې وې، او د فلوریدا د ایالت د اورلانډو په ښار کې د همجنسبازانو په کلب باندې د بریټ له کبله یې خفګان وښوده. یو شمېر اسلامي مشران وویل چې اوس د وسلو د کنټرول وخت رارسېدلی دی. د حدیب تعریفي په نامه د جنوبي کالیفورنیا د اسلامي مرکز مشر خبریالانو ته وویل چې د بدلون وخت راغلی او دا چې د وسلو د کنټرول لپاره نورې خبرې په کار نه دي، بلکې عمل باید وشي. او روسي خبردا چې د برتانی د دفاع وزیر وایي کړه دغه هیواد اروپایي اتحاد نه بیل شي د غربي هیوادونو امنیت به کمزورې شي. د نظر د معلومولو په سرویګانو کې معلومه شوه چې د برتانی زیات خلق وړي برتانه د اروپایي اتحاد نه بیل شي. خو د دفاع وزیر مایکل فالون په بروکسلز کې خبريالانو ته وویل چې دا به خطرناک عواقب ولري. ښاغلی فالون وویل تر اوسه هیڅ یو هیواد د ناتو یا اروپایي اتحاد نه د بیل شوی، ځکه چې دا کار د لویدیز اروپا امنیت کمزورې کوي.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نو اوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. درنو اوریدونکو، په خانه جمهور رئیس حامد کرزی وایي چې په افغانستان کې خارجي قواوې باید په دې شرط پاتې وي چې په افغانستان کې د امن او د سولې د ټینګېدو سبب شي. د امریکا بل ګروس تواوري اوس راځو دې ته چې په تورخم کې د افغانستان او پاکستان د قواوو ترمنځ تیر ماخام جګړه پیل شوې وه. هغه جګړه پای ته رسیدلې ده، خو هر شیبه احتمال شته چې جګړه بیرته شروع شي. موږ ته ذبیح الله غازی په دې باره کې رپورټ را لېږلی دی.
په تورخم کې د وژل شوی افغان سرتیری زرګونه جنازه کوونکې د هغه پر دښمن د مرګ شعارونه ورکوي. ولسات سرتیری زو رحمان تیر شپه په تورخم خرګوټی کې د پاکستانو ځواکونو پر ګولې لګیدل. هغه د ننګرهار د خوګیانو ولسوالۍ اوسیدونکو او نن 10 بجې د جلال آباد په ایدګاه کې زرګونو کسانو جنازه وکړه. د دواړو هیوادونو پولیساتي ځواکونه وړ مشپاغه وخت په جګړه واوختل چې افغان سرتیرو په تورخم خارګوټي کې د جوړیدونکو دروازې مخالفت وکړ.
د افغان او پاکستاني پولیساتو ځواکونو ترمنځ د جګړې اصلي محور د دغه ټانک په خوا کې پاتې شوی. پاکستان اوس واکونو غوښتل چې د غلطه دروازه ودرای خو افغان سرحدي ځواکونو مخالفت کړي.
لومړی شپه تر وساته جګړې ورسته وضعیت آرام و، خو افغان ځواکونه وایي لومړی ډز په پاکستان وکړی. په اوله جګړه کې یو سرحدي پولیس وژل شوی او شپږ زخمیانو، خو تیر ماښام جنگ هم له تلفاتو خالي نه و. د ننګرهار د والي ویان ته الله خوګیاڼی وایي
زموږ یو بل میړنی سرتیری شهید شوی دی او دولس نور ټپیان شوي دي. دوه کوچني ماشومان د پاکستاني ځواکونو په بریدونو کې په مومندرې ولسوالۍ کې چې عمرونه یې د اووه او نهه کلونو تر منځ دي، دوی هم په شهادت رسېدلي دي.
که څه هم افغان چارواکو په دواړو جګړو کې د ګڼو پاکستانو ځواکونو د مرګ ژوبلې دعوه کړې، خو د هغه هېواد رسنیو خبر ورکړی چې په ټوله جګړه کې پنځه پاکستاني نظامیان ټپیان شوي او یو یې له ډېرو ټپونو مړ دی. تر اوسه په تورخم کې ډز بندیز نه دی اعلان شوی. هر شیبه د بیا ځلې جګړې شونتیا نشي ردېدلی. د افغان ولسمشر ویان دوا خان مینفال د تورخم جګړې ته په اشاره ویلي چې حکومت باید له خپلې خاورې دفاع وکړي. هغه نن له امریکا غږ سره په خبرو کې ویلي چې د جګړې سره سره ډیپلوماتیک هڅې هم روانې دي.
د افغانستان د خلکو او خاورې څخه دفاع د افغانستان د حکومت مسؤلیت دی، ولې د دې تر څنګ چې د افغانستان د خاورې او خلکو څخه دفاع کوي، د افغانستان حکومت له ډیپلوماتیکو مراجعو څخه غواړي دغه ستونزه حل کړي، ځکه نړیوال عرف ایجابوي چې د هیوادونو ترمنځ ستونزې باید د ډیپلوماتیکو مراجعو څخه حل شي.
ایوی پاکستانی سرچینې امریکا غږ ته ویلي چې د ډیورن کرخې هغه غاړې لنډې کوتل کې د هغه هیواد ځواکونو ګڼ شمېر ټانکونه د جګړې لپاره ځای په ځای کړي دي. د پاکستان د پوځ ویاند ویلي چې د تورخم سیمه کې د جوړېدونکې دروازې ساحه د دوی ده او د دغې دروازې جوړه شوې نقشه هم خپره کړې ده. د تورخم سیمه کې ولسی خلکو خوندي سیمو ته کډې بارول پیل کړي او سوداګرو هم له تورخمه د خپلو مالونو ویستلو ته مخه کړې. اوس مهال جګړه آرامه ده، خو د دواړو هیوادونو سرتیرو یو بل ته د وسلو خولې لا هم هغسې نیولې دي. ذبیح الله غازی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د امریکا غږ د آشنا رادیو خبریال ذبیح الله غازی رپورټ مو واورېده چې څو ساعته مخکې را لېږلې وو. د دې لپاره چې د تازه حال نه خبر شو، همدا اوس د ذبیح الله غازی سره غږیږو. کیمرا باندې وکړي ذبیح الله غازی، وایي چې اوس فعلا اوزا څنګه ده؟ ځکه مخکې تاسو په خپل رپورټ کې ویلي وو چې هر شیبه د احتمال شته چې بیا جنگ شروع شي.
بلې خادم خوري، تقریبا 15 دقیقې وړاندې په تورخم کې بیا جګړه شروع شوې ده. ډیره شدیده جګړه روانه ده. هغه ته یو سرچینی امریکا غږ ته وویل چې لومړی ډز د توپ ډز د پاکستان قواو وکړ او هغه ته د تورخم د خاروالۍ په څنګ کې ولګېد او هغه نه وروسته بیا ځلې جګړه شروع شوې. سپکو او درنو وسلو ډز سره تبادله کیږي. تر اوسه لا د مرګ ژوبلې په اړه کوم معلومات نشته، خو ډیر تود جنگ روان دی په ساحه کې.
ډیره زیاته مننه، مخه تم ښه. مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. قدرمن اوریدونکو، په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی ویلی دی چې په افغانستان کې بارني ځواکونه باید په دې شرط په افغانستان کې پاتې شي چې د امن د ټینګېدو سبب شي. احمد فواد لامی د خاغلی کرزی سره مرکه کړې ده. د سولې، د طالبانو، ګلبدین حکمتیار او د سولې د امکاناتو په حق لیتري پوښتنې کړې دي.
د خارجانو د فوجي موجودیت په هیڅ کې چې افغانستان ته سولې راولي او امن راولي مشکل نه لري. خو دوی په افغانستان کې پاتېږي او دوامداره پاتېږي، لکه چې زما شرط په لوژ رګه کې د امنیتي قرارداد هغه شرط پر ځای دی. هغه باید د افغانستان د سولې او امنیت او ترقی سره سم وي. یعنی د دوی موجودیت په افغانستان کې، حضور په افغانستان کې، باید افغانستان ته سوله او امنیت او عزتمند ژوند راولي.
د امنیت خبره مو وکړه. په دې وروستیو کې په افغانستان کې بله لویه ستونزه رامنځته شوې ده چې په لویو لارو باندې مسافرین له بسونو څخه تښتول کیږي، وژل کیږي. نو تاسو فکر کوئ چې طالبان په دغه اعمالو سره خپل څه غواړي چې ووایي؟
که دا د طالبانو عمل وي او دوی کوي په کلکه یې غندو او ږغ پر کوم چې مه کوئ. که د پردو عمل وي هم د طالبانو وظیفه ده، هم د نور افغانانو وظیفه ده چې مخې ونیسو. او پوسو چې پر دې لاسونه غواړي په افغانستان کې تفریق راولي او باید هوښیار اوسیږ او مخنیوی وکړو.
در رابطه با مصالحه با طالبان پس از مرگ ملا اختر محمد منصور، واکنش شما نسبت به واکنش سایر مقامات افغان متفاوت بود؟
بله.
چه فکر میکنین که آیا با مرگ ملا اختر محمد منصور امکان صلح با طالبان بیشتر شده یا کمتر؟
شاید کمتر شده باشه، چون طالبان میلان کردن، دولت امریکا میلان کرد، پاکستان میلان کرد که کمتر شده. و مخیف مایی بود که ما با مرگ هیچ انسان خوشحالی نمی کنم و این را کار مناسب با من نمی دارم. من با مرگ هر انسان خفه می شم و خصوصا افغان ها از این حالت که ما با کشتن که دیگه خوش می شیم باید نجات پیدا کنیم.
ستاسو ده حکومت با وقت که دست ویل شد چه تاسو ده گلبدین حکمتیار سره دینی تماسون نیولی و ده خطی اریکه
بل.
اخو دغه شان چې وست د خاغلی غنی د حکومت پر وخت کې د حزب اسلامي سره تماسونه ټینګ شوي او حتی یوې ډېرې کرکې توافق نامې ته سره نږدې شوي دي. ستاسو په وخت کې دغه کار ونه شو، ولې؟
وسو دغه ځای ته راورسېدل، دا خو مرحلې دي. ما شروع کړه، یوه ځای ته مې راورسوله، اوس دوی دغه ځای څخه واخیستله، بله مرحلې ته رسېږي.
یعنې د دغه شي بنسټ تاسو
یې؟ هو، بنسټ مې ایښی دی، خوشحاله یم.
نو هغه وخت کې ولې دغه کار داسې ګړندی مختلف نوړو؟
نو حتمي نه ده چې هغه کار چې ما شروع کړی پر هغه وخت ختم شي. مثلا د سلما پروژه ما شروع کړې وه، خو هغه افتتاح نوي رئیس جمهور وکړه، د پارلمان د نوي پارلمان تاداب ما ایښی و، تکمیل زما په وخت کې سو، اما نوي افتتاح نوي رئیس جمهور وکړه. نو سیاسي پروسې تر هغه دوام
لري. هغه وخت کې د ښاغلي حکمتیار غوښتنې څه وې؟ تاسو سره چې تماسونه نیول څه غوښتل؟
غوښتنې دا وې چې خارجي قواوې دې ووځي، غوښتنې دا وې چې اردو ملي اردو چې په جرا ترتیب تنظیم شي. ځینې غوښتنې وې چې زما ټوله سپایه نه دي، خو ډېر ښه ارتباط مو درلود، ډېر ښه تبادله د مکتوبونو وسو موږ سره منځ، آیتونه ولاړه او راغله او خبره سرته ورسېدله او بیا پرې ځای پات شوله، بیا د سره شروع شوله او دا تماسونه تر هغه وخت پورې دوام درلود زه پر حکومت کې هم تر هغه وروسته هم کله چې د حزب اسلامي آیت افغانستان ته راغلی دي، زما سره کتلي دي، راغلي مشورې راسره کړي دي او په کامیابۍ د دې پروسې خوشحاله یم. خدای دې وکړي ژر تر ژره حکمتیار سره خپل وطن ته راشي او لکه نور افغانان خپله خاوره کې ژوند وکړي.
رابشه یو بلې مسلې ته چې هغه د امریکا د جمهوري ریاست انتخابات دي، په دا انتخابات آیا تاسو څاری که نه؟
څارو، یو ډېر څارو.
کوم کاندید تاسو ته د پام وړ دی؟
وسکو دوه کاندید دي احتمالي اغلبا او شاید 100% همدغه دوه وي، میرمن کلینټن ده او ښاغلي ترامپ دی. وګورو چې د امریکې خلک کم یو ته رایه ورکوي او انتظار به وي چې د امریکې خلک رایه ورکوي، بیا به تبصره پرې وکړو.
نو راتلونکی ولسمشر یا ولسمشره د امریکا که هر څوک وي، نو هغه ته به ستاسو توصیه یا ستاسو پیغام څه وي؟
ارزو می دارم چې هر څوک چې د امریکا آینده رئیس جمهور شي، هغه د افغانستان سره په عزت چلند وکړي، په وقار چلند وکړي او د افغانستان وقار او عزت وساتي او د افغانستان سره داسې کوشش وکړي چې افغانستان ته سوله او امن راشي او ترقي راشي، نه تر دې بالا رنځ او بیچارهګي.
آقای غنی و آقای عبدالله در برخی از موارد ای گپ گفته به مطبوعات هم که گویا مشکلاتی را که اونا با ای روبرو هستند، دست به گریبان هستند، میراث حکومت قبلی بوده. به نظر شما افغانستان در زمان شما در وضعیت خوب تری بود یا افغانستان در زمان حکومت وحدتی ملی؟
قضاوت با شما میمونم.
شما چی فکر میکنید؟
من نباید تبصره کنم، میگذارم با مردم افغانستان تبصره کنم، برای اینا کامیابی میخواییم.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د آشنا رادیو درنو ریډونکو، د افغانستان په امنیتي ادارو کې د خزو کارکونکو د حال په اړه کې یو نوی سروي شوې ده او دا سروي ښیي چې په درې امنیتي ادارو کې خزي کارکونکي لا هم مشکلات لري. جلا تشناب نه لري، د جامو بدلولو لپاره جلا خونه نه لري، وړکتون نشته ده او دغه سي نور ستونزې لري. اکرام شینواری د کابل نه موږ ته راپور راکړی دی.
د افغانستان د خزو شبکې په یو تازه سروي کې چې نن د سه شنبې په ورځ دغه شبکې د چارواکو لخوا له خبریالانو سره شریکه شوه، پکې ویل شوي چې کسان په امنیتي سیکتور کې د خزو ونده د پخوا په نسبت زیاته شوی او اوی ته بهرنی هیوادو کې د مسلکي زکړو او په خپل ادارو کې د پرمختګ امکانات برابر شوی. خو لا هم د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې په کار پختو خزو ته د سیالو همکارانو په سرګه نه کتل کیږي. د افغانستان د خزو شبکې د مدیره پلاوی غړي میرمن سمیره حمیدی دغه سروې په اړه خبریالانو ته د معلوماتو د وړاندې کولو پر وخت ویل چې دوی په دې سروې کې د سفر په میاشت کې د افغانستان په سرو دي شولتونه کې د امنیتي ادارو د 200 خزینه کارکونکو سره مرکې کړي دي.
هر سی سکتور گفته شده که زنان دسترسی
به تشنابه زنان. میرمن سمیره حمیدی ویل پزری وان سیکلونی که ویل شیوی چی خزی در خزینه در شنابونی تا لحساسی نلدی چه و سمپر لوجیسیکی ستون زده او یا هم در جامو در بدلول لپر زنگری خونه نلدی او هم داشن دوالکتون نشتون چی حق خزی چی واده کوی او دولت خواندانی کی گی در دی ستون زده کبالا وزیپا پریگدی. میرمن سمیره حمیدی پا امنیتی دارو که در خزو کم وانده جنسی زورونه در ترپی و رو بهیر امنیتی سیکتور کې د خزو د نور سوندو پورتوګا یاد کړلوي وی چې لا هم په امنیتی سیکتور کې د خزو رول نه دی منل شوی. دغه سروې له مخې اوس د افغانستان په ځریو امنیتی سیکتور کې ټولې 5,300 خزي کار کوي چې دغه ډلې 3,200 خزي د کورنۍ چارو په وزارت کې د پولیسو پولیکو کې 1,400 خزي د ملي دفاع په وزارت کې او 100 نورې خزي د ملي امنیت په ریاست کې په کابل ولایتونو کې په کار بوختي دي. په اوس وخت کې د افغان پوځ او پولیسو شمېر له 3,300 اوړي. یو شمېر خزي چې په امنیتی ادارو کې کار کوي دا ګڼي چې د دوی ستونزې په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې د سړو د چلند او فکر زیږنده دي. میرمن مریم چې د افغان پوځ په لیکو کې دنده سرته رسوي هم وایي چې د دوی ستونزې ډېرې دي چې اکثر یې د ټولنې دود دستور پورې اړه لري.
مثلا
به این جمعیت اکثرا
قبول
میکنن. میرمن مریم ویل کوم خزه چې مثلا دلته مرکز ته راځي دا ستونزي هم مني او بیا دلته راځي. زمونږ هیله دا ده چې په ټولنه کې د خزو په وړاندې د سړو نظر بدل شي او ورسره زمونږ ستونزي هم کمی دي شي. د افغانستان د خزو شبکه وایي چې دغه سروي هدف د ورسا سرمشیزي او د بروکسل د کانفرنس وړاندې په امنیتي ادارو کې د خزو وضعیت ته د افغان حکومت او نړیوال ټولنې پام اړول دي.
جامعه جهانی باید شرایط بگذاره برای بهبود وضعیت زنان در
میرمن حمیدی ویل په امنیتی سیکتور کې د خزو د وضعیت د ښه کېدو لپاره باید نړیوال ټولنه شرطونه کېږدي. پرمختګونه چې رامخې ته کېږي باید لمس شي او کومې پیسې چې امنیتي سیکتور ته برابرېږي باید په دغه سیکتور کې د ښځو د پرمختګ پورې وتړل شي. د افغانستان ښځو شبکې د افغانستان له امنیتي ادارو وغوښتل شي د شکایتونو د اورېدو لپاره دې په دغو ادارو کې یو میکانیزم رامنځته کړي چې له مخې ښځې نیغ په نیغه خپل شکایتونه او ستونزې د ادارو مشرانو ته ورسوي. ټاکل شوي چې د ورسا کانفرانس د جولای د میاشتې په نامه د پولینډ په پایتخت ورسا کې جوړ شي چې دغه کانفرانس وروسته به په بروسل کې د افغانستان د حالاتو د ارزولو لپاره یو بل کانفرانس هم جوړ شي. دفاع وزارت د بشری حقوقو او جنډر د سانګ ریس جنرال زاهد عظیمی چې په دغه ناسته کې حاضر وو په سروې کې په ګوته شوي ستونزې ومنلې. خو ویل چې هڅه کېږي چې د ملي اردو پولیسو کې دا ستونزې له منځه لاړې شي. خو د کورنۍ چارو وزارت او د ملي امنیت ریاست دغه سروې په اړه خپل نظر لاندې څرګند کړی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتې ده وی او ای پښتو.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو د سیمې او نړۍ د حالاتو په حق راپورټونه او خبرونه اوري. اوس پرې شو دې مسلې ته چې تاسو خبره سي چې د یکشنبه په شپه د البته د امریکای په وخت د فلوریدا د ایالت په اورلانډو کې د هم جنس بازانو په کلب باندې د یو کس چې هغه عمر متین نومیږي د دزو په نتیجه کې نه سل وي کسو وژل شول او ډېر نور زخمیان شول. په دې حق لا تاسو په دې دوه تیر ورځو کې ډېر رپورټونه اوریدلې دي. زمونږ همکار حسیب الکوزه د رپورټونو د برابرولو لپاره په فلوریدا کې په اورلانډو کې ده. نو تاسو خو به د ټولو حالاتو په حق لا کافي معلومات اوریدلې وي. اوس غږیږو د حسیب الکوزه سب سره چې تازه څه خبرې دي. بیګا خو ډیر خلک راغون شوی او شمې بل کړی وي او دوی دغه کسان ته چې وجه شوی دي دعاګانې کولې. حسیب الکوزه صاحب نوې خبر څه دي چې تاسو حالت استه یو ګوري څه حال دی هم دا اوس؟
سلامونه خادم صاحب تاسو او د آشنا رادیو ټولو او دونکو ته. نوې انکشافات دي چې په مطبوعاتو کې راغلي دي چې عمر متین چې پر کوم کلب باندې د امجنس بازانو پر کلب باندې بریکړی وو شاوخوا نسل وښکا سي وجل او دو پنځوس نور کتان ک په خپل هم دي کلب ته ورتلی او الته به شراب چشله او ریبو په کلب کې څو واري الته نشل لیدل شوی دي او څو واري اته یو دلې پر چا باندې چا کوم رايتلی و دانی وی رپورټونه خبرې سي دي او استخباراتي سرچینه اوس پر دې باندې کار کوي چې دا غي داګه ثابت کړي چې درته د پیدا صدق لري او درته د پری د صحیح خبره ده. بل خبره ده چې ټاکل شوی ولسمشر باراک اوباما دلته د پنځم به پورز راسي او د پیشه د قربانيانو سره خواخوږي سرګند کی او غوته د تسلیت مراتب وړاندې کی پرون لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه دلته د ولندو په مرکز کې یو غاټ غونډه وسوله د فلپس په عمومي مرکز کې ته د هنر او د کلچر یو مرکز دی
bale
تقریبا 2000 کسان دلته راغونډي وو او ټولو په یو ځای په ویلا چې موږ د ولندو ټولنه یو موږ امریکایان یو په بش کې مسلمان او غیر مسلمان او عیسوی او غیر عیسوی نسته او که افراطیانو کترګر کاغل قاعده ده کدایشت دي کنور ډلې دي کدا فکر کوي چې امریکا به پر مسلمان او غیر مسلمان پر ماجر او غیر ماجر وو بشي خپل دیارمان ته به ونه رسیږي سره لدی هم د اسلامي مراکزو د مشرانو سره چې مال د خبري وکړلې او وایي چې په تیرو شپږ د شتونو کې زیات شمیر اخترونه دي تورکل سی دي د فیسبوک لاري د ټوئیټر لاري د ټلیفون لاري د ایمیل لاري او دوی اندیشمن دي په مجموع کې د اسلامي مراکزو مشران دغه حمله غندي او وایي چې په اسلام کې په حدیثو کې په مذهب کې په مجموع کې په اسلام کې د دغه راز عمل د پاره چې یو څوک راولاړ شي او بي ګناه نسل به ښکته وژني او د ټولو نور ټپيان کې هیڅ داینسته هیڅ توجینه سایز مشورات نسته او د عمل په کلک الفاظ موږ غندو
نو دا د اسلام په نامه د ټولنې چې تاسو ویل اسلامي ټولنې شوې چې موږ ته تهدیدونه شوې دي دا نه وایي چې تهدیدونه څوک کوي ورته
دوی وایي چې موږ د امنیتي مسولینو سره په جریان کې یو او غوته ویلي دي چې موږ سره مرسته وکړي ځکه مرکز ته ورلم د مرکز د باندې د پولیسو موټر هم ولاړو نو په دې معنا دا اکثر مراکز د باندې د پولیسو موټر ولاړ دي او امنیتي چارواکي غواړي چې د مسجدونو امنیت وساتي په مجموع کې پرون په غونډه کې چې ما برخه واخیسته جالب شی ماته دا معلوم شو چې پریشام امریکا کې د امریکا ټولنه ډیر ځار کم لري او ډیر ځات حوصله لري سره لدی چې خپلوان د لاس اور کړي او سره لدی چې ځین کسانو ورونو خوند د لاس اور کړي به بدغه مسمې کې ګډون وکي او ټول په یو ځای ویل چې موږ امریکایان یو او موږ به هیڅ کله پر اسلام او غیر اسلام پر سویت او غیر سویت پر کډوالو او غیر کډوالو باندې ونه ویشل سو موږ یو आवाज لرو موږ ټول امریکایان یو او تر هغه به هیڅ وخت خپل ارمان ته ونه رسیږي چې موږ سره جلا کی موږ د مسلمانانو په مقابل کې ودرېږو او مسلمانان موږ په مقابل کې ودرېږو موږ یو ټول نه یو او یو امریکایان یو د یو هی واجو
بله بل خبره دا ده چې د نړۍ ډیرو مشرانو هم د امریکایانو سره خصوصا د دی وجل شو کسانو د کورنۍ سره د خواخوږي اظهار کړی دی سعودي عربستان خواخوږي سرګنده کړی دی لګمخ کې د روسیې د جمهور رئیس خبره وشو چې هغه خپل خواخوږي سرګنده کړی دی نو د سي پیخه چې په امریکا کې دی په اورلاندو کې وشو دا ډیر کلونه د سي سار نه لري دا بيخي یو بل ډول حمله ده چې تاسو هغه رپورټونه ورکړي دي نو ګورو بچي جمهور رئیس اوباما د پنځن به پورز التورشي د کورنۍ سره مخواخوږي سرګند کی نور سوي نور څه خبرې کوي منتظر به یو
بالکل 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 زه په خدمت کې
یم ډیر زیاته مننه مخه تعالی خه
سلام علیکم
د امریکا غږ آشنا رادیو درنوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو همکار حسیب الکوزی د اورلاندو د پیخ په حق لا د پیخ د زنه مونږ ته معلومات راکړل د مهمو خبرونو سرخط واوري
په تورخم کې د افغانستان او پاکستان ځواکونو ترمنځ د تیر مخام جګړه پای ته رسیدلې خو هر شی بده د امکان شته چې جګړه به بیا نه ونخلي د تیر مخام په جګړه کې یو افغان سره د پولیس وژل شوی او 12 نور زخمیان دي بهرنی ځواکونه د هلمند په جګړه کې خپل حضور پراخوي په هلمند کې د تازه نامنې ورسره د قاتې ماموریت عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن د ولایت تللی دی د روزګان ولایت چرچینو ولسوالۍ کې نخوتو یو ځل بیا زور اخیسته دی راپورونه وایي چې د ولسوالۍ د پولیسو قمندانۍ د دولت مسؤلوالو مخالفینو لاس ته ورغلی ده پاکستان په واشنگټن کې طرفدار ډلې پیدا کوي چې د امریکا سره اړیکې کې کې د پاکستان او امریکا اړیکې د تیر اتو کلونو په دې خو چندانې خوندورې نه وي پاکستان پلان لري چې په واشنگټن کې داسې ډلې پیدا کړي چې د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کېدو لپاره کار وکړي او په امریکا کې د پاکستان په حق له ښه ذهنیت پیدا کړي د ترکیه لپاره د اروپאי اتحاد استازي خپل دند پرې خدای د ترکیه لپاره د اروپאי اتحاد سفیر هانس یورک هابر چې د جرمني ډیپلوماټي پروسه کال د اکتوبر په میاشت کې خپل دند پیل کړل او د خپل استعفا دلیل هم نه دی ویلای
د دا آشنا رادیو در نوریدونکو د خبرونه همدل ته پاتې ورسیده خو د امریکا غږ آشنا رادیو بل خبرونه سو شیبو کې شروع کیږي. تاسو نه مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.
رادیو